په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه شوې ده. زه شاهین بونیری ما تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی وی. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ اونیزه خپرونه جمهوریت به هم اورئ. خو راځئ چې لومړی د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه اورئ.
سرټکی د بلوچستان وکیلانو پریکړه کړې چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د کوټې د مقدمه د برید مقدمه به پر مخ یوسي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د امریکا استازو جرګې به کمیټې بیګا په یو رپورټ کې پر پخواني استخباراتي قراردادي اډوارډ سناودن تور پورې کړې چې رازونه په افشا کولو سره امریکایي امنیت ته لوی تاوان رسولی دي. او سم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان وکیلانو پریکړه کړې چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د کوټې برید د مقدمه به پر مخ یوسي. ټاکل شوی چې سپریم کورټ د روان میاشتې په شلمه نیټه د کوټې پر وکیلانو د زرمرګې برید پیښه اورېدنه وکړي. د بلوچستان وکیلانو ټولنې یو مشر نصیب الله ترین نن مشال ریډیو ټول دوی تېره ورځ په غونډه کې پریکړه وکړه چې په اورېدنه کې د خپلې مقدمې دفاع به وکړي.
سپریم کورټ څو موټو پټیشن اکشن اخیستی دي په 20 تاریخ باندې فکس دي. نو هغه کې زموږ باډیانو دا فیصله وکړه چې موږ په هغه کې پریک جوړیږو او خپل کیس دې دفاع کوو.
نصیب الله ترون زیاته کړه چې د کوټې په زرمار کې برید کې د وشل شوو ملګرو څلوېښتې به د روانې میاشتې په درویشتمه نیټه کې وي او د وکیلانو کاردن بندیز به تر څلوېښتمه نیټې روان وي. د اګست پر اتمه په کوټه کې په زرمار کې برید کې درې اویا کسان وشل شوو چې زیاتره وکیلان ول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي. نوموړي تېر مازدیګر په واشنگټن کې د سینټ بهرنی چارو کمیټې غونډې ته په وینا کې وویل د افغان ځواکونو له پیاوړي کېدو سره اوس وسلوالو په لویو ښارونو کې بریدونو ته مخه کړې ده.
Given the effectiveness of the Afghan defense forces,
دایوایز ما په نظر د افغانستان دفاعي ځواکونو موثریت ته پکتو وسلوالو طالبانو په خارونو کې ظالمانه او پارونکو بریدونو ته مخه کړي. نو زما په اند افغانستان ولس پرختینه ډول یاغیتوب اندېښمن کړي دي.
د سینټ دا غونډه د تیرو 15 کلونو په موده کې د افغانستان حالات ارزونې ته ځانګړې کړل شوې وه. سینټرانو د افغانستان امنیتي حالات په ګډون په هغه هیواد کې د درغلي په اړه اندېښنه وشوه. د دوی زیاته کړه چې د هغه هیواد مشران د اداري فساد مخنیوي په هڅو کې پاتې راغلي. نو کېدای سي چې واشنگټن ورته د 15 ارب ډالرو کلنۍ مرستو درولو ته اړ شي. افغان حکومت د امنیتي ځواکونو لپاره له هندیو معتبرو کمپنیو څخه د دارو درمل اخیستو رانیولو اعلان کړی دی. د ولسمشر ویاند هارون چخنسری تیر ماښام په کابل کې هند ته اشرف غنی دورې سفر لاسته راوړلو تفصیل ورکړه او ویل د دواګانو په اړه له هندي حکومت سره تړون کړی دی.
په لومړی مرحله کې به د افغانستان دولت چې کوم خریداري د دوال لري خصوصا د امنیتي او دفاعي قواو لپاره هغه به د هندي معتبرو کمپنیانو څخه او دا کار به شروع شي. د څه به با کیفیت دوا په لومړی مرحله کې د امنیتي او دفاعي قواو ځواکونه واخیستل شي.
د افغانستان امنیت روغتیا وزارت وایي د مال د هیواد 95% دواګان له پاکستان، ایران او هند درآمدېږي. غنی په خپل سفر کې له هند سره درې اقتصادي تړونونه لاسلیک کړه او هند له کابل سره د یو ارب امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړې. د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې 14 سویچ په کې دوه کسان وژل شوي دي. د ننګرهار والی ویاند اتاوله خوګیانی بیګا مشال ریډیو ته وویل پېښه تیر مازدیګر سویچ په کې یو کس شوبل شوی هم دی. د ویل ولسوالو په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې پر ضد د پاڅون کوونکو په موټر پسې بم نښولولی چې په کې ناست دواړه پاڅون کوونکي ووژل شول. د حملې ذمواري چا نه ده منلی. افغان حکومت وایي د یکشنبه اتوار پر ورځ په دوبۍ کې د افغانستان انرژي چارو په اړه نړیواله غونډه کېږي. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال امان الله غالب بیګا مشالې ډوټول په دې دوه ورځني کانفرنس کې به نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژي په څانګه کې پانګونې ته وهڅول سي. د اول په دې غونډه کې شاوخوا 160 نړیوال شرکتونه ګډون کوي. افغان حکومت وایي د انرژي څانګې خصوصي یا شخصي کولو لپاره پر یو پروګرام کار پیل کړی دی. د امریکا سازو جرګې یوې کمیټې بیګا په یو رپورټ کې پر پخواني استخباراتي قراردادي اډوارډ سناودن پر تور پورې کړی چې د رازونو په افشا کولو سره امریکایي امنیت ته لوی تاوان رسولی. د جرګې د استخباراتي چارو کمیټې په رپورټ کې وویل لکه څنګه چې سناودن په امریکا کې دا وکړي هغه حسي مخبر نه دی او دا چې هغه چې د ملي امنیت له ادارې څخه کوم مواد غلا کړي هغه د استخباراتي او د دفاعي پروګرام لپاره ول او د امریکا بارني دښمنانو په کې ډېر دلچسپي لرله. کمیټې یوازې د رپورټ څلور پاڼې لنډې خبر کړه او وای بشپړ رپورت شپږ ډیر سپانه دی چې هغه پټ ساتل شوی په لندن کې د سناودن په اړه سخت الفاظ کارول شوی دی نو موري په روس کې د جلاوت نه ژوند تیروي دا رپورت پر داسې وخت خبر شوی چې د سناودن ژوند په اړه نن یو فلم خبريږي چې پکې نو موري د رازونو افشا کوونکی او اتل په توګه شوډل شوی دی د فلم جوړونکو اولیور سټون او د بشري حقوقو ډلو پر ولسمشر باراک اوباما ټینګار کړی چې د خپل دندې تر پای مخکې د سناودن وبخشي په شام کې د اوربند تر موافقې درې ورځې وروسته هم په لکونه وګړي د مرستو په انتظار دي د اوربند چې د امریکا او روس تر خبرو وروسته اعلان شوی وو د روانې میاشتې له دولسمې نیټې راهیسې برقراره دی خو د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی میستور تېره ورځ وویل د حلب ختیځ ته تلونکې لارې چې پکې د شاوخوا دوه نیمه لکه خلکو لپاره مرستې بار دي د ترکیې او شام پر پوله درول شوي دي نوموړي وویل د شام حکومت مطلب لوري د دې لاروي ورتک د اسانتیو برابرولو پاړه لیکونه لا هم نه دی ورکسوي د شامي ولسمشر برشار لسد ملګری هوا د روس ویلي د مشک د دې لاروي ډرایورانو پاړه اندښنه لري د روس بارني چار مرستیار وزیر ول د ډرایورانو سره هیڅ اسناد نشته نو سر پاسپورت او ان سر لایسنس هم نشته نو دا نه د معلومات چې هوي څوک دي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر روسانو ژغ کړی چې د یک شمې اتوار ورځ په پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي او د هیواد ولسی جرګې یا قومي اسمبلی غړي وټاکي نوموړي بیګا پر ټلویزیوني وینا کې ویل پر ولس ژغ کوي چې د رای ورکولو مرکزونه ته ولاړ شي او خپل درش کار کړي د ول په انتخاباتو کې برخه اخیستل د هر وګړي ملکي دنده ده او د خپل هیواد په اړه مخلصانه احساسات او د راتلونکي ته د پاملرنې ښکارندوی کوي خبرونه پای ته رسیدل او سم احمد الله د موسم او کرنسي حال درکوي
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل سلور روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او یو سل پنځه روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي یو ایرو یو سل شپاړس روپۍ شل پیسې او یو سل شپاړس روپۍ شپېته پیسې یو پاؤنډ یو سل اته دېرش روپۍ اتیا پیسې او یو سل نهه دېرش روپۍ پنځوس پیسې یو ارب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځیش پیسې او اتیش روپۍ څلوېښت پیسې یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځه پنځوس پیسې او ویش روپۍ اویا پیسې یو افغاني یو روپۍ درې پنځوس پیسې او یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې او دوه سوه څلور نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او دوه سوه یو نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت و دیر شو کم نه کم دریش په بنو کې به زیات نه زیات اته دیر شو کم نه کم دویش او په کوټه کې به زیات نه زیات درې دیر شو کم نه کم دولس ډیګري سینټي ګریډ وي
اوردونکو خبرونه مورید تاسو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اوریدئ شئ د کورمو اوسیدونکي وایي په سیمه کې انار پخ شوې دي خو چارواکي ټولولو ته نه پرېږدي
کولټی کانتا دا خبره ته موږ راغلی او هغه ویل چې تاسو مولا د فوج سره وخت یې نه نو ته فوج ته ویل شو هغه یې چې تاسو کولټی کانتا سره وخت یې
د خوست ځوانانو غوښتنه کړې ده چې حکومت د ورته پر متون بابا غونډه پارک جوړ کړي
موږ ځوانان غوړو چې دا حقیقت کې په تفریحي ځای بدل شي دلته په زرګونو ځوانان راځي چې دلته ملي و کې سایلونه و کې
او په جمهوریت خبرونه کې به ووري چې آیا د جمهوریت حکومتي نظام بهتر متبادل شته او کنه
د حکومت په مقابل کې چې کوم بدیل موجود ده نو هغه پرستان دي دین علاوه دا اوس تازه تاریخ دي نړۍ موږ مخکې پرو د سوریا د یمن د دالت کورنۍ جګړې او اختخار نه ټول لنګ شول
د پاکستان افغانستان سیمه ونړۍ نه نور راپورونو تبصره هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ راوزم ګډمبه موجوده د بلوچستان وکیلانو پریکړه کړې چې دوی بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د کوټي برید مقدمه پر مخ وړي ټاکل شوی چې سپریم کورټ د رواني میاش په شلم نیټه د کوټي پر وکیلانو د ځانمرګي برید د پیخي اوریدنه وکړي هلته عوامي نیشنل ګوند سبا په صبح کې د یاد برید پر ضد کاربندي اعلان کړی چې یو شمیر سیاسي ګوندونو یې ملاتړ کړی دی د کوټي نه ایوب ترین نور معلومات راکړي
د اومینیشل ګوند لوري په اتم اگست په کوټه کې په ځمړګي برید کې د وژل سو کسانو د ثواب او د ټپیانو د شخصیت لپاره بنن په ټوله صبح کې خیراتونه کیږي د پیښې د جاج اخستل لپاره د پاکستان ستري محکمه نیټه ټاکلې ده په دې ترڅ کې د بلوچستان د قانون پوهانو د اتحادې سرمنشي نصیب الله ترین اډوکیټ و مشار ډیډو ته وویل
سپریم کورټ سیدي هغه څو موټو پټیشن اکشن اخستل په 20 تاریخ باندې فکس دي نو هغه کیسه مو باندې نو دا فیصله وکړه چې مو په هغه کې په فریک جوړیږو او خپل کیس دی دغه دفاع کوو. موږ په دلیش تاریخ باندې چلم یا شری او په تلیش تاریخ باندې موږ د ګرد سوبې د وکیلانو په حاضري باندې جنرال باډي غونډه راغوسته ده. په هغه کې موږ خپل اندلای ملک او ارتال چې دی هغه په تلیش تاریخ کې دی برقراره.
که څه هم د صوبایي حکومت له لوري په پیش کې د وزل سو وکیلانو و کورنۍ ته یو یو کرور روپۍ د ورکولو اعلان شوی دی، خو په پیش کې د تورونو ډلو په ضد په ګامونو نه پورته کولو باندې زیاترو قانون پوهانو خواشنی څرګنده کړې ده. په دې اړه د صوبې پخوانی ایڈوکیٹ جنرل نصر الله اڅکزی راته وویل،
دا صوبایي حکومت ذمہواري ده چې مجرمان ونیسي او چې کوم چا په دې کې لاپرواهي کړې ده په سکیورټي او د امن امان په اړه د هغو خلاف سخت اقدامات وکړي چې د نورې واقعات داسې نه اوسي. صوبایي حکومت که خپل چې پیاله جنات اوسي هم د وفاقي حکومت دا بین الاقوامي سازش دی، دا فلمي خبرې شروع کړي. حقیقت دا دی چې دا د صوبایي حکومت که دوه سپایان په تیم باندې پر موقع وایي، لکه د مردان واقعیت وه په دا کې تقریبا درې کسان دوه کسان بای چانس که شهیدان سوي وایي دا نور ګر به چاغېدی شي. یو دا پیلو بل ټراما سینټر جوړ دی نو فنکشن د دې سه اکثره مریضان د بلیډنګ سه مړه سو د چې وینه ډېر وبهی دی که ټراما سینټر وایي دا به چاغېده.
خپل نصیب الله ترین د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په ځانمرګي برید کې د ټفیانو فعالیت دی په ښه توګه روان وساتي.
او موږ حکومت به دا زور اچو چې وایي موږ کوم مریضان چې دي په هغه کې داسې مریضان دي چې په شپږ میاشتې کې هم نشي جوړېدلی، په کال کې هم نشي جوړېدلی، او د هغه نه علاوه د داسې یو دردناکه واقع ده چې هغو پاتې شوي وکیلان چې دي هغه ډېر د ذهني انتشار په کې مبتلا دي. نو دا واقع څخه چې کوم ریسټوریشن کېږي د انسان یا د وکیلانو د ذهنیت ته یا د ادارې ته بقاعده د کیس د پېښولو په حواله چې کوم وکیلان راځي نو هغه فلحال چې دي وخت اخلي.
بلې خواته عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی دی چې د اتم اگست د پیش په ضد به سبا ورځ په ټوله بلوچستان ایالت کې کار بندیز وي. زیاتره سیاسي ګوندونو د دې کار بندیز ملاتړ کړی دی. سوداګرو خپل دوکانونه او مارکیټونه د بند ساتلو پخلی کړی دی. ایوب ترین مشال ریډو کوټ
د سولې پر لور
دولت خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي دي اسلام آباد دغه وسلوالو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د افغانانو او امریکا ګټو ته ګواښ جوړي. نوموړي تیر مازدیګر د امریکایي سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې ویلي پاکستان باید بې له توپیره ټول وسلوال په نخه کړي. دا غونډه د افغانستان د تیرو 15 کلونو حالاتو ارزونې ته ځانګړې کړل شوې وه. رضوان مراد په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سنات د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل تر څو پورې چې پاکستان په خپله تګلاره کې پریکنده بدلون نه وي راوسته د تروریزم پر ضد به د دې هیواد مبارزه بریالی نه شي. ریچارډ اولسن ویل
وی کنټینیو ټو ارج پاکستان
دوی موږ بل پاکستان نه په وار وار غوښتنه کوو چې د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد قوي ګامونه واخلي. فکر کوم ځینې نښته چې خی پاکستان ځینې ګامونه اخیستې دي، خو فکر کوم دا به نه وي چې ویل شي دا ګامونه د وسلوالو د ځپل کېدو سبب شوي دي. د کابل او اسلام آباد لپاره د واشنگټن خاص استازي زیاته کړه سره له دې چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې هوایي عملیات ترسره کړه، خو د اولسن په وینا دا عملیات کافی نه دي. د سنا د مجلس په دې غونډه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کروکر ویل پاکستان په فوق العاده ډول دو مخیزه لوبه پر مخ وړي. نوموړي ویل پاکستانیان په افغانستان کې د امریکا د ګټو پر ضد کار کوي او د حقانی شبکې ملاتړ دي. دوی حقانی شبکې د ملاتړ للارې هغوی په قطعي ډول زموږ د ګټو خلاف کار کوي. دا د امریکایي سرتیرو او د افغان پوز او خلکو پر وړاندې لوی ګواښ دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان ځواکونو پر مختګونه وستایل او ویل چې د دې ځواکونو ظرفیتونه د لوړېدو په حال کې دي. نوموړي وړاندې ویل چې امریکا د افغانستان او هند له نږدېوالي ملاتړ کوي او له کابل سره د نوي ډلي پوځي او مالي همکاریو ته د قدر په نظر ګوري. ریچارډ اولسن ویل د امریکا، افغانستان او هند ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د لړۍ د بیا پیل لپاره کارونه سرته رسیدلي او دا غونډه به راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړه شي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونی
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقل ویلي پاکستان د افغانستان سولې او ثبات په برخه کې رښتینی رول نه دی لوبولې. نوموړي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته په وینا کې دغه خبره کړې ده. نور معلومات د ملالۍ بشیر په راپور کې وو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وسوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او سفیر په دې غونډه کې وویل چې له جون میاشتې راهیسې وسلوالو نښتو او ځانمرګو بریدونو زیاتوالی افغانستان په ازمایښت کې اچولی دی او له همدې کبله د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ سوې ده. محمود سیقل زیاته کړه چې د شواهدو پر بنسټ له دغو حملو ډیری یې له افغانستانه د باندې پلان سوي دي. سیقل 15,200 کیلوګرامه د امونیم نایټریټ په صورت کې چاودېدونکو موادو ته پیښه راویل چې په دې ورستیو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا له تورخمه کشف او نیول سوي دي. د ده په وینا دا دومره اندازه امونیم نایټریټ په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو او ټاکل سوي وه له پاکستان افغانستان ته انتقال سي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان دایمي استازي وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې هم رښتونی رول نه دی لوبولی. په څلور اړخیزه غونډه کې زموږ په ټولو هڅو سربیره پاکستان اوس هم د سولې په بهیر کې د منځګړیتوب له فرصته استفاده نه ده کړې. د دې غونډې له لورې چې کومه تګلاره جوړه سوې وه، د هغې تګلارې له مخې باید د هغو طالبانو پر ضد چې ورسره سوله امکان نه لري لازم اقدامات وکړي او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د نړیوالو د رښتوني او جدي شریک په توګه وپېژندل سي. محمود سیقل وویل د پاکستان له دولته غواړي چې د رغندو اړیکو د پیاوړتیا او باور لپاره چې د ده په وینا په دواړو هېوادونو کې د سولې او ثبات لومړی شرط بلل کېږي د همکارۍ لاره پرانیزي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ته د هندوستان دایمي استازي د امنیت شورا په غونډه کې پاکستان ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي عاملین باید په ګاونډي هېواد کې خوندي پناه ځایونه ونه لري. د هند چاپ دیکان کرونیکل ورځپاڼې ملګرو ملتونو ته د هندوستان د دایمي استازي تنمایا لال له خولې لیکلي چې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د طالبانو مشر ته د تروریست نه ویلو په اړه هم انتقاد وکړ او وی ویل دا عمل پښتنې راپورته کوي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ته د پاکستان سفیر له افغانستانه غوښتي چې د حملو لپاره خپله خاوره کارېدو ته پرې نږدي. ملیحلو دی وویل چې هیواد یې ژمن دی چې له افغانستان سره د ګډو ارزښتونو لپاره د اړیکو پر پراخولو کار وکړي. دی وویل چې پاکستان د سولې د مذاکراتو پرمختګ ته لیواله دی، خو د دې په وینا هیواد یې د څلور اړخیز غونډې له ټولو لورو د داسې هڅو غوښتنه کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي احتجاج د هر ګوند حق ته خو باید مظاهره او لاریونونه له اصولو او قوانینو سره سم وشي. د ځینو ګوندونو مشرانو تیر مازدیګر مشال لیډو ته ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف له لوري په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف تر شخصي کوره د احتجاجي لاریون اعلان مناسب کار نه دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د احمد الله په راپور کې وو.
د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړي جنید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکمرانان په درغلو کې ککړ دي او ګوند یې دریز لري چې احتساب دی وکړي شي.
نو بل خوا د جماعت اسلامی د قامی اسمبلی غړی صاحب زاده تاریخ الله وای
عمران خان صاحب خپل یو ټاکل شوی شیډول دی هغه اناؤنسمنٹ کړی دی البته زما زایه داده چې پاکستان په سیاست کې تر اوسه پورې داسې خبره نه ده راغلې چې موږ د چا په کور باندې د چا په حجره باندې یا د چا په ډیره باندې څوک ورځي او هلته کې احتجاج کوي. د احتجاج نورې ډېرې لارې شته، په سړکونو باندې احتجاج شته، په درنو شکل کې احتجاجونه خلکو کوي. البته میجارټي پالټو چې موږ په داسې قسم احتجاج کې شریک نه یو.
د روانې میاشتې په درېمه نیټه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک په لاهور او پینډی کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې وې. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قامی اسمبلی غړی بشرا ګوهر وایي چې احتجاج کول د ګوندونو جمهوري حق دی، نو باید چې احتجاجونه په جمهوري لاره وکړی شي.
زه خو دې ته تحریک اقتدار وامه چې ځان د پاره څه شارټ کټ ګوري چې پرایم منسټر جوړ شي. که اعتصاب وکړو پښتونخوا کې بانک آف خیبر خبره رااله، ضیاء الله افریدی خبره رااله، نو هغې کې به د اعتصاب خبره به یې کړې وه. نو دا ټوله یو سکرپټډ خبره، عمران خان صرف یو سپوکس مین دی، سکرپټ ورله د بل چرته نه راځي. عوامی نیشنل پارټي وایي چې احتساب پکار دی، اکراس د بورډ پکار دی، قانون او آئین دننه پکار دی.
په 2014 کال کې هم پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک د نواز شریف حکومت پر ضد په اسلام آباد کې څلور میاشتې درنې ورکړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
په پاکستان، افغانستان او هند کې ځینې کارپوهان غړي چې په سیمه کې د هیوادونو بهرنۍ تګلارې او د سیمې سیاست په بدلېدو دي. دوی مشال ریډیو ته ویلي دي پورستیو کې یو خواته د هند، امریکا او افغانستان اړیکې ښه شوې، نو بل لوري ته پاکستان، روسیا او چین یو بل ته د نږدې کېدو په حال کې دي. اسرار الله مومن د سیمې سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده.
په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو کارپوه حسن عسکری وایي په نوې ډیلي کې د افغان ولسمشر، هندي وزیر اعظم او د امریکا د بنو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې او د روسو موجوده تګلاره د یادو هیوادونو په پالیسیو کې تر څه حده بدلون ښایي، خو بشپړ بدلون ځکه ممکن نه دی چې هندوستان د افغانستان د طالبانو مسله نشي هوارولی.
هندوستان به د روس نه زیاته وسله اخیسته، اوس د امریکا لور ته ګوري. نو روس هم دا هر څه ساري او غواړي چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي، خو د روس په پالیسیو کې لا هم واضحه بدلون په نظر نه راځي. د امریکا په پالیسیو کې هم دومره بدلون راغلی چې امریکا غواړي پاکستان دې د دوی په خوخه د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي، خو امریکا او پاکستان یو بل نشي پریښودی، ځکه که یوې خوا ته د افغانستان په ثبات کې هندوستان نه بلکې پاکستان رول لوبولی شي، نو بلې خوا ته د مالی او پوځي مرستو لپاره پاکستان په امریکا باندې تکیه کوي.
دا پر اسې حال کې دا چې د تیرې شروع په ورځو په نوې ډیلي کې د افغان ولسمشر او هندي وزیر اعظم ترمنځ د لیدنې وروسته دواړو مشرانو په ګډه اعلامیه کې د کوم هیواد له نوم یادولو پرته وویل هغه ټول چې افغانستان او هند په نخښه کوي، د ترګرۍ ملاتړ کوي، له هغوی سره همکاري کوي او هغوی ته پټنځایونه چمتو کوي، باید له دغو کړنو لاس په سر شي. همداراز څه باندې دوه اونۍ مخکې د هند د بنو چارو وزیر سوشما سوراج وویل چې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره یې له ترګرۍ سره د پاکستاني ملاتړ په اړه خبرې کړي، او دې په خبره دوی دا خبره اهم تکرار کړه چې پاکستان باید پر خپل خاوره ترګرو ته خوندي پټنځایونه ورنه کړي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي د هندي، افغان او امریکایي چارواکو دغه څرګندونې ښایي پاکستان په دې سیمه کې د یوازیتوب پر لور روان دی.
په اوسني حالاتو کې چین په هیڅ ډول نه غواړي چې دلته له هند او امریکې سره په سیمه کې داسې لوبې پیل کړي چې هغه د دوی سره په تقابل کې واقع شي. روسیا په طبیعي ډول غواړي چې په سیمه کې لوبې وکړي، اما له پاکستان سره به په ډېر احتیاط سره لوبې وکړي. او همداشان دی هند بیا له روسیې سره هم نږدې اړیکې لري، نه غواړي چې هند هم وځوروي. زه فکر کوم چې دا به په اوسنیو حالاتو کې د امریکې، هند او افغانستان ستراتیژیک اړیکې وکولی شي پاکستان یو ډول په سیاسي یوازیتوب او انزوا کې پریوزي.
خو په نوی ډیلی کې د سیمایزو چارو کارپو منوهر سنگ بترا بیا پر دې نظر دی چې امریکا اوس مهال دا فیصله نشي کولی چې په پاکستان او هندوستان کې د چا انتخاب وکړي. خو نوموړی وایي دا خبره واضحه ده چې د پاکستان تر ازماولو وروسته افغانستان اوس په دې نتیجه رسیدلی چې د دوی ګټه یوازې د نوی ډیلی سره په دوستۍ کې ده.
افغانستان سره اوس یو د دوستۍ یو نوی دور او شروع کېدونکی دی. مخکې دا شو شو کله چې امیر غنی صاحب شوی وو هغه تر ټولو مخکې پاکستان ته تللی وو او د ده دا فکر وو چې د افغانستان او د پاکستان سره مناسبات به دومره زیات ښه وي.
په اسلام آباد کې کارپو حسن عسکری پر دې عقیده لري چې په دغه سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له کبله وسلوالو ته ګټه رسي. د ده په خبره باید چې ټول هیوادونه د یو بل اندېښنې لرې کړي او په ګډه سره د ټولو وسلوالو پر ضد بغیر له توپیره عملیات وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سواری بے شک چکا
دیرا سخت راباری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د کورمې خدای د خېلو سیدونکو وایي په سیمه کې د انارو موسم پیل شوی او د کلونو روپو انار په ونو کې د خرابېدو په حال کې دي. خو انتظامیه ورته اجازه نه ورکوي چې دوی کلو ته لاړ شي او دغه انار راټول کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې کلو ته ستنېدو ته دې پرېږدي. د خلکو د غوښتنو په اړه چارواکي څه وایي د طارق ورغزي په راپور کې وو.
د کورمې د خدایت خیر اوسیدونکو د حکومت غوښتنه کوي چې زرد خپل سیمو ته بوزي ګنې ټول انار به په ونو کې ورسته شي. د چنګي سیمې سخی مرجان مشال لوډیو ته وایي چې پرتلونکو سورزو کې حکومت شو کولو ته پرې نه خودل نو د کرونونو روپو انار به خراب شي.
راته خبره سیمو ته په لشي ځن ټیم ده نر دا نن سبا وخت لکه اوس 40-50 کروڑ چې کومه کنه تا ته ون موته په یو فصل باندې رسی یو فصل باندې.
د سپیرکټ سیمه نوازګول مشال لډیو توای حکومتي چارواکو سره په بیا بیا تر جرګو او غختنو پس هم اجازه نه ورکول کیږي چې انار لون وشو کوي.
خپل ټیکل تا مطلب دې دا خبره ته مو ویرغلی او غول چې دا خبره مطلب دې سیمو واسکنی تاسو مولا دا فوج سره وخت ځای کنه نو ته فوج ته وی شو غای کی تاسو خپل ټیکل سره وخت ځای مطلب دې باندې
زای مشر حاج محمد زمان مشال لوډیو توای له خودت خلو هر کال پټنونو انردانا او نور فصلونه د ملک مختلفو سیمو ته استول کیږي. خو کله نه چې دوی به کور شوی دي فصلونه په ونو او بوټو کې خرابيږي.
انردانا حکم ده بالکل هر کال مدره فصل ده په کروڑو پیسې مطلب څنګه دې اندغه نه دي مو خلکو کاروبار روان ده دغه د انردانا رچی کویلا خاصه تبوشوا او هغه حکم دي کم سے کم یو هغه نه سو 50 روپۍ ده او وی مو ټول هغه
منځنی کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علی مشال لوډیو ته وویل پوسټ سره د خبر وروسته پولیټیکل انتظامیه به اجازه ورکوي چې خود تخیل خپل سیمو ته لاړ شي او هلته کم فصلونه وي هغه له بوټو وشو کوي.
او دغه نو هغه حساب سره به تاسو ته منځګه غوې به هم کوارډینیشن پکار دی چې هل د کیوس شی زې صفه شوی دی لاندې شوی له اوسم څه بسلیش تکنه.
واضح دی چې په 2013 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د شروع کې دورسته په منځنی کورما کې د خودیت خلو سیمو خلکو خپل کورونه پریخي دي. په منځنی کورما کې لا هم د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. طارق ورغزه مشال ریډیو کورما ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو درنګ شپې لا په پښتونخوا کې د ماسپخین یوني مبجه کیدونکو د مهم خبرونو به ورو د خبرونو رسټورته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه مړاندې کوو. زمونږ د دویمه د خبرونه د دویمه برخه کې تاسو د جمهوریت ونیزه خبرونه هم اوریدئ شئ چې پای کې په جمهوری موضوعاتو باندې خبره کوو او د دغه پوښتنې جواب ورکو چې آیا د جمهوریت بل سنم البدل کې دي شو کنه. خو راځئ چې ډومبه خبرونه وورو. خبرونه عبدالحی کاکړ باندې.
بلوچستان وکیلانو پریکړه کړې چې د پاکستان په سپریم کورټ کې به د کوټې برید مقدمه پر مخ یوسي. ټاکل شوی چې سپریم کورټ د روان میاشتې په شلمه نیټه د کوټې پر وکیلانو د زرمرګې برید پیښې اورېدنه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن وایي افغان ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو په حال کې دي. نوموړي تېر مازدیګر په واشنگټن کې د سینټ بارني چارو کمیټې او غونډې ته دا خبره وکړه. افغان حکومت د امنیتي ځواکونو لپاره له هندیو معتبرو کمپنیو څخه د دارو درمل اخیستو رانیولو اعلان کړی. د ولسمشر ویاند هارون چخنسری تیر ماښام په کابل کې هند ته د اشرف غنی د دورې ورځني سفر لاسته راوړنو د تفصیل ورکولو پر وخت دا خبره وکړه. د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې 14 سویچ پکې دوه کسان وژل شوي. د ننګرهار والی ویاند اتوله خوګیانی بیګا شالې ډټول پیښه تیر مازیګر سوي. افغان حکومت وایي د یک شنبې اتوار په ورځ په دوبۍ کې د افغانستان انرژي شارو په اړه نړیواله غونډه کېږي. د اوبو انرژي وزارت مرستیال امان الله غالب بیګام شارې ډټول په دې دوه ورځني سفر کې به نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژي په څانګه کې پانګونه ته وهڅول سي. د امریکا استازو جرګې یوې کمیټې بیګا په یو رپورټ کې پر پخواني استخباراتي قراردادي ایډوارډ سنوډن تور پورې کړي چې د رازونو په افشا کولو سره امریکایي امنیت ته لوی تاوان رسولی. او په شام کې د اوربن تر موافقې درې ورځې وروسته هم په لکونه وګړي د مرستو په انتظار دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پر روسانو ژغ کړی چې د یک شنبې اتوار پرس په پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي.
مهم خبرونه باور د سرزو اسلام آباد ته او اسلام آباد نه سره ظاهر د ځینې پاکستانی مطبوعاتو مهم ټکی وړاندې کړي.
نن جنگ روس پانا خپل ادریا کې وای افغان ولسمشر اشرف غنی ته زیارت په ورځ د هندستان د سفر په وخت په ځنې لوزنامو لاسلیکونه کړی دي. او دې دوران هندستان د افغانستان لپاره د یو ارب ډالر امداد اعلان هم وکړ. ادریا وړاندې لیکي د ګاونډیو ملکونو سره د ښه تعلقاتو نه څوک هم انکار نشي کولی. خو لسمه مدیر هسي اکثره وخت افغانستان په پاکستان تورونه لګولي او اوس خو دا ویل کیږي چې پاکستان د افغانستان سره د داري لوزنامه کې خلاف ورزي کړي. هاو هندستان یې افغانستان ته د غنمو د برامد کولو نه منی کړي. په کوم چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت ترجمان د دې خبرې تردید کړي او ویلي دي چې پاکستان تل د افغانستان سره د ښه تعلقاتو لپاره کوششونه کړي. ادریا اخري کې لیکي لدی څوک هم انکار نشي کولی چې د دې منطقې لپاره د ټولو لوی خطر ترخه غري ده او افغانستان او پاکستان د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي. دوانه ملکونه د ترهګری ښکار دي. باید چې افغانستان او پاکستان سره په ګډه د ترهګری د خاتمه لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادریې په ملتان کې د ریلګاډي او مالګاډي په جنگیدو باندې لیکلي او وایي چې د اختر په دریم ورځ د ملتان سره نږدې یو سورلۍ وړونکي ریلګاډي او مالګاډي خپل کې وجنګیدو چې پکې یو شمېر کسان مړو او جوبل شول. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د ریلګاډو د جنگیدو د لومړی پیخه نه ده. لدې وړاندې هم د ریلګاډو د جنگیدو د ور لګیدو او د پټلۍ نه د پریوتو یو شمېر پیخې رامنځته شوي او په دغه پیخو کې یو شمېر خلک مړه شوي هم دي. ادارې زیاتوي په پاکستان کې د هرې پیخې وروسته تحقیقاتي کمیټې جوړول کیږي. خو بیا د دغه کمیټې سفارشات اړو مخې ته راځي نه او که را هم شي نو عمل درآمد پی نه کیږي. ادارې اخري کې وایي چې یقینا د دې پیخې رپورت به هم تیار شي. خو به قتل دا وی چې د دې مواری به په چا غرزول کیږي او چې پراتونکو کې د دا قسمه پیښونه د بچ کېدو لپاره حکومت څه اقدامات کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو سر نړیوال ادارې پر پاکستان غږ کړی چې د کډوالو له زورونې د لاس واخلي او په هیواد کې میشتو افغانانو ته لږ تر لږه د راتلونکي کال تر پایه د اوسېدو اجازه ورکړي چې دوی په سم ډول خپلو سیمو ته د ستنېدو تیاری وکړي. دغه شان د چین خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دی افغانستان د سولې ټیکاو او پرمختګ لپاره زیاتو مرستو ته اړتیا لري او چین دا خبره د ملګرو ملتونو په غونډه کې پورته کړې ده. د دوړو لیکونو مهمه برخه نجیب عامر وړاندې کړي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ په راپور کې لیکي د پاکستان لخوا پر کډوالو د بیرته سنیدو لپاره د فشار چولو لوجه د زورګونو خلکو ژوند د خطر سره مخ شوی دی. دغه اداره وایي پاکستان له پکار دی چې پر کډوالو فشار اچول بند کړي، ځکه چې له دې کبله د زرګونو افغان کډوالو ژوند د ننګونو سره مخ شوی دی. له نیویارک د سپتمبر په 14مه په خپور شوی یو راپور کې د بشري حقوقو د سار اداره له پاکستان غواړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د 2018 کال تر پایه وغځوي. په راپور کې د بشري حقوقو د سار د ادارې د وی سیډون کې پېتریشا ګاسمن له خولې ویل شوی چې پاکستان په پرله پسې ډول افغان کډوال زوروي، چې دا کار په زیاته اندازه د کډوالو د بیرته ستنېدو سبب ګرځي. نوموړي زیاتوي پاکستان له پکار دی چې د خپلو زورونکو امنیتي ځواکونو لخوا د کډوالو ویرول ترهول په کنټرول کې کړي، او دا خبره د یقیني کړي چې د کډوالو حیثیت او خوندیتوب ته تاوان نه دی رسیدلی. بل پلو چینایي خبری اژانس ژنوا بیا په راپور کې لیکلي چې چین له نړۍ غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د خپلې مرستې زیاتې کړي. د اژانس له معلوماتو سره سم په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال دایمي استازي و هاي تاو د سپتمبر په 14مه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وویل نړیواله ټولنه دې د افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي، سو دغه هیواد د سولې، ټیکاو او پرمختګ لپاره خپلې هڅې جاري وساتلی شي. نوموړي د افغان حکومت د بیا پخلاینې او اقتصادي پرمختګ هڅې وستایلې، خو یادونه یې وکړه چې حکومت لا هم ډېرو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وویل ترهګري د هیواد لپاره یوه ستره ننګونه ده او د ټیکاو راوستلو په لاره کې ستر خنډ واقع شوی دی. دغه چینایي مقام د افغانستان پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بیا پخلاینې د پروسې ملاتړ دې وکړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان حکومت لدی ورسته د افغان ځواکونو لپاره دارو درمل له معتبرو هندي کارخانو څخه اخلي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری ویلي دی ولسمشر غنی هند ته د خپل سفر پر مهال له هندي چارواکو سره دغه موافقې ته رسیدلې دي. نوموړي دغه سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته کړې دي. محمد حدیث پردیس دغه غونډې حال راکړي.
له افغانستان سره د هند د یو میلیارد ډالرو د مرستې او اقتصادي تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ افغان حکومت وایي چې له دې وروسته به د امنیتي ځواکونو دارو درمل هم له معتبرو هندي کارخانو څخه وپیري. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هند ته د ولسمشر محمد اشرف غني د لاسته راوړنو په اړه وویل
په لومړۍ مرحله کې به د افغانستان دولت چې کوم خریداري د دوا لري، خصوصا د امنیتي او دفاعي قواو لپاره، هغه به د هندي معتبرو کمپنیانو څخه، او دا کار به شروع شي. د کیفیت دوا په لومړی مرحله کې د امنیتي او دفاعي قواو ځواکو ته واخیستل سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په دریم ورځ په یو رسمي دورزنی سفر هند ته ولاړ، او هلته له هندي چارواکو سره د اقتصادي همکاریو درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل، چې په هغه کې دا هوکړه هم وشوه چې افغانستان به له دې وروسته د امنیتي ځواکونو لپاره دارو درمل له معتبرو هندي کارخانو څخه پیري. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان 95% دارو درمل چې په کلنۍ کچه ارزښت 400 میلیونه ډالرو ته رسیږي له پاکستان، ایران او هند څخه واردېږي، چې کیفیت هم دومره ډاډمن نه دی. خو اوس هارون چخانسوري وایي ولسمشر د هند له حکومت څخه غوښتي چې کم تر کمه د درملو جوړولو 15 کمپنۍ دوی ته پیشنهاد کړي، څو افغانستان ترې د خپلې اړتیا وړ درمل وپیري. اقتصادي کارپوهان د افغان حکومت دغه اقدام هرکلی کوي. اقتصادي کارپوه رفعت ساپی:
نو چې څومره بدیل لا نه یوازې هند، بلکې نور ممالک سره دغه زمینه، لکه هندوستان سره چې اوس مسایده شوي، مسایده شي دا به د افغانستان دپاره او مربوطه هیواد دپاره خپل اقتصادي او حتی دوستي روابط باندې مثبت اغیز لري.
سپای وایي ښایي له هند څخه د درملو واردول افغان حکومت ته ګران تمام شي، خو دا چې واردېدونکي درمل ښه کیفیت لري کولی شي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ښو روغتیایي خدمتونو په برخه کې ګټور تمام شي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان حکومت وایي د روانې میاشتې په 13مه او 19مه په دوبۍ کې د افغانستان انرژي څانګې په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. د افغانستان اوبو او انرژي وزارت وایي په دې غونډه کې لسګونه نړیوالې کمپنۍ ګډون کوي چې په دا هیواد کې به د پانګونې په اړه بحثونه وکړي. رضوان مراد په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د دوبی په دوه ورځني نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي یک شنبه پیلېږي شاوخوا 140 نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې او بحثونه کوي. د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال امان الله غالب په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې به نړیوالې کمپنۍ وهڅول شي چې په افغانستان کې د برېښنا د بندونو د جوړولو او برېښنا د مزو د غځولو په ګډون په مهمو پروژو کار وکړي. دی وایي موږ غواړو چې خپل ټول پروګرامونه له نړیوالو کمپنیو سره شریک کړو. موږ غواړو دا کمپنۍ وهڅوو او ورته د دولت پروګرامونه او امکانات په ډاګه کړو. په 13مه او 19مه نیټه به په دې کانفرنس کې موږ ټول پیکیج وړاندې کړو. ښاغلی غالب وویل د ولسمشر اشرف غنی د لارښوونې له مخې د افغانستان د انرژي د سکتور د خصوصي کولو په پروګرام کار پیل شوی دی. د نوموړي په وینا د دوبۍ په کانفرنس کې به هغه پروژې پانګونې ته وړاندې کیږي چې افغان دولت یې په راتلونکو 500 کلونو کې د بشپړولو پلان لري. آیا نړیوالې کمپنۍ به د دې پروژو د ترسره کولو لپاره امنیتي ملحوظات او یا اندېښنې ونه لري؟ د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال په دې اړه وایي
الحمدلله
بخش انرژي مشکل دی. وی الحمدلله موږ د انرژي د تولید د پروژو په برخه کې امنیتي ګواښ نه دی لرلی. همدا مهال د $1 میلیارد په ارزښت زموږ او د برېښنا شرکت پروژې تر کار لاندې دي. د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه د دوبۍ دوه ورځنی کانفرنس په کابل کې د امریکا د سفارت او د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID په همکارۍ جوړیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د دوبۍ په کانفرنس کې اکثره ګډون کوونکي کمپنیانې د هند، ترکیه، چین، مالیزیا او د امریکا د متحده ایالاتو دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د امریکا خبریدونکو نیشنل انټرس مجلې په خپل تازه غنډه کې د افغانستان په اړه د سړونکو یو لیکنه خبر کړې چې په کې راغلي راتلونکو امریکایي ولسمشر باید د هیواد په اړه سمه تګلاره ولري. لیکنه وایي افغانستان د امریکا لپاره ارزښت لري او دا چې د هغه هیواد ثبات لپاره د نړیوال کچه همکاري وشي. د دې لیکنې مهمې برخې احمد شیبر وړاندې کړې.
نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره امریکا ته په سیمه کې ملاتړ پکار دي چې له چا سره پوځي او سیاسي ملګرتیا ټینګه کړي. امریکا د 2001 کال سپتمبر له 11 وروسته په افغانستان کې مداخله وکړه. تر 2300 ډیر پوځیان په دې هیواد کې ووشل شول او 800 میلیارد ډالر مصرف کل خواغه چې واشنگتن غوښتل ترلاسه نشول. خبرونه بیا زیاتوي چې نن سبا که ورته وګورو د امریکا نقش په افغانستان کې تر پخوا ډیر کم شوی دی. د پخوا په پرتله تر 10% لږ پوځیان پاتې دي او 40% مالی لګښت کم کړی دی. نېشنل انټرست بیا د امریکا نوی ولسمشر ته وړاندیز کوي چې هغه دا فرصت لري چې د افغانستان پالیسي ډېره ثابته او داسې برابره کړي چې تقاضا پکې لشوي. د امریکایي څېړونکو په باور دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید پیاوړی شراکت موجود وي، داسې چې پر دوه اړخیزه طبیعي شمنو ولاړ وي. دغه څېړونکي دا هم وایي چې په افغانستان کې باید د امریکا او ائتلافي ځواکونو اوږدمهاله ژمنه وي، داسې نه وي لکه اوس چې نږدې هر کال پر دې خبرې کېږي چې امریکایي ځواکونه ووځي که پاتې شي. همدارس باید له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو تقسیم اوقات ښکاره بیان نه کړو او د دې پر ځای باید په صبر هغه ژمنې پر ځای کړو چې نړیوالې ټولنې په 2011 میلادي کال کې د بن په غونډه کې وکړې او وی ویل چې له 2015 تر 2040 کلونو پورې به د افغانستان د تحول او بدلون په کلونو بدل کړو. خبرونه لیکي د امریکا لنوي ولسمشر به دا پوښتنه کوي چې افغانستان د امریکا امنیت ته څومره مهم دی. خبرونه لیکي نننۍ افغانستان یوازې له تروریزم سره د جګړې یا له اسلامي سختریزو سره د مبارزې مرکز نه دی. افغانستان په ښکاره خپل اهمیت لري، هم یې موقعیت مهم دی، هم یې اتحاد او هم لدی پلو ارزښت لري چې له دې ځایه د سیمې پر افراطیانو بریدونه کېدای شي. نېشنل انټرست لیکي افغانستان ته باید لدی نظر ونه کتل شي چې د امریکا امنیت ته مهم دی که نه دی. افغانستان ته باید دا اندېښنه وشي چې کله له 1990 کال تر 2001 کال امریکا هیر کړ څو ونه شو. نېشنل انټرست بیا لیکي امریکا چې په کومو هیوادو کې پوځیان لري د هغوی په منځ کې افغانستان په څو هیوادو کې یو دی چې د امریکایي پوځیانو هرکلی کړی دی. د افغانستان مشرانو خطر درک کړي او غواړي چې امریکا سره د دې خطر د مخنیوي لپاره شراکت ولري، او دا په داسې حال کې چې دغه افغان مشران حتی په خپلو کې هم هر وخت همکار نه وي. نېشنل انټرست بیا پوښتنه کوي چې امریکا څرنګه خپل اهداف په افغانستان کې ترلاسه کولای شي. د خبرونې په باور په یوه نظر امنیت له طالبانو سره د سولې له لارې راتلی شي، خو نېشنل انټرست لیکي چې د دې خبرو په باره کې باید دقت وشي، په دې ځانونه پوه کړو چې د جګړې علتونه څه دي، او که تاریخ ته وګورو په افغانستان کې جګړې تر ډېره قبایلي ریښې لري او جګړه تر نظریاتي اختلافي وي. شاید د وخت په تېرېدو یو شمېر ډلې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي، خو مهمه ډله د حقاني شبکې په ګډون د طالبانو ده چې د دوی مشران په کوټه او پېښور کې اوسي او همدارس په قبایلي سیمو او شاید د کراچۍ په څیر ښارونو کې وي. امریکایي څېړونکي بیا لیکي چې د اوږدمهالې سولې او پرمختګ لپاره امریکا او نور مهم لوبغاړي ناټو، هند، چین، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه باید د افغانستان د دولت د دوامدار پیاوړتیا په خاطر مرسته وکړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
اور دل کو اس وقت شوید زمون دو ولیز خبرون جمهوریت د خبرون تاسو د پاره پامیر ساحل باندې
په افغانستان کې د ناامنۍ او د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافاتو پر حکومتداري او نظام څه اغیز کړی؟ پر جمهوریت دولت بے باور کېدو او عامل څه دي؟ همداراز پر رسنیو کې د افغانستان حالات او انزور څنګه وړاندې کول کېږي او د دې پر جمهوری نظام څه اثر وي؟ آیا ولس د نظام پر وړاندې د مخالفتونو غبرګون ښودلی شي؟ د جمهوریت مخالفانو پر وړاندې د فکری مبارزې اړتیا شته او آیا دا مبارزه موجوده ده او کنه؟ که ولس پر جمهوری نظام بې باوره وي نو آیا د متبادل په اړه فکر کړی؟ آیا تر جمهوری حکومتي نظام بهتر نظام شته او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت خپرونې په نننۍ برخه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت خبرونه دا برخه د تیر اونۍ له هغه سره تړلې ده. تیر اونۍ موږ په خبرونه کې پر دې باس وکړ چې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې نامنۍ زیاتې شوې دي او د ملي یووالي حکومت جوړېدو هم شاوخوا دوه کاله پوره کیږي. تاسو واوریدل چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ځینو داسو ولایتونو ته هم جګړه وغځېده چې په تیرو څو کلونو کې آرام ول. له دې سره سره د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات هم پیدا او هوار شول او دا سلسله جاری پاتې شوه. موږ تېره اونۍ له پوهانو سره په خبرو کې د دې څېړلو هڅه وکړه چې نامنۍ او د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات پر حکومتدارۍ، حکومتي نظام او پر جمهوریت د ولس باور څنګه اغېزمنوي. تاسو واوریدل چې دا د هر عصري حکومت لومړۍ دنده ده چې امنیت ټینګ وساتي.
ولسواکي یا دیموکراسي د خلکو یوازینی ستر غوښتنه دی. نظام ته خبره چې هغه خلکو ته د ژوند ښه زمینه مسایله کړی شي، د ژوند ارامه زمینه مسایله کړی شي. ظاهر ده چې د ژوند تر ټولو مهمه غوښتنه امنیت دی. هغه سوله ده، امنیت دی، او د امنیت امن فضا کې ژوند کول دي.
پوهانو البته دا هم ویل چې افغانستان له نااعلان شوې جګړې سره مخامخ دی.
افغانستان په یو نااعلان شوې جګړه کې د عملاً په ولایت جنگ دی. د جنگ په زمانه کې دا د سیاسي مشرانو او د حکومت وظیفه ده چې په مشخصو اهدافو لپاره خپل اختلافات لیرې وساتي.
ځینې پوهان وایي په افغانستان کې له عملي جګړې سره سره هلته تبلیغاتي جګړه هم د دې لامل شوې چې خلک پر نظام بې باور شي.
کوم جنگ سے په میدان کې روان ده، په سودا جګړه روانه ده، تر هغه زیاته دغه سی سول جنگ یا دغه رقم ته ده. د خلکو د تبلیغاتي جنگ ډیر تیز ده. نو په دغه حساب باندې چې اوس خلک ګوري په خپلو امنیتي ارګانونو باندې، په حکومت باندې اعتبار وکړي او باور وکړي، ځکه همدغه حکومت ده که ښه ده، که مشکلات لري، که ستونزې لري، نو خو همدغه خلک دي.
خود شنونکو په اند افغانستان په څیر هیوادونه چې لسیزو راهیسې د بې ثباتۍ ښکار وي، پکې مسالې ژر نشي هوارېدای نو ولس
پوه شي
هر څه په یو ورځ کې نشي کېدی، په یو کال کې نشي کېدی. ځینې شیان داسې دي چې هغه لسیز او پیړیو ته اړتیا لري چې خلک هغې ته ورسېږي. دا د افغانستان د خلکو پوهاوي پورې اړه خبره ده.
دې شنونکو تېره اونۍ موږ ته وویل چې که ولس له حکومته شکایت کوي نو معنا همدا ده چې دې حکومت ته قایل دي او دا نظام مني، نو ځکه شکایت هم ورڅخه کوي.
جنګ کې طبعا د حکومت د دولت ټوله توجه، بودیجه، پیسې، انرژي ټول په جنګ مصرفېږي او ولس هم د جنګ له وجې نه ډېره زیاته قرباني ورکوي، کاروبار له لاسه ورکوي، اقتصاد له منځه ځي، تجارت له منځه ځي. نو د دغه ټولو په نتیجه کې خلک څنګه کېږي؟ خلک وږي کېږي، خلک بېکاره کېږي، بېروزګاره کېږي. نو خلک چې د حکومت نه شکایت کوي، نو دغه شکایت یو معنا دا هم ده چې یعنې د حکومت ته یو قائل دي، یو حیثیت قائل دي چې شکایت لري کېږي.
نن په خبرونه کې دا باس نور غځوو او دا معلوموو چې کولس د افغانستان پر وسنی جمهوري نظام باور نه لري، نو آیا متبادل وړاندې کولای شي او آیا له ډیموکراتیک نظام څخه ښه حکومتي نظام شته او کنه؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي دا رښتیا ده چې په افغانستان کې ناامني زیاتې شوې دي. خدای پر دودیزو او ټولنیزو دواړو رسنیو تور پورې کوي چې پکې د په وینا خلکو یو ډول تبلیغاتي جګړې ته دوام ورکړی دی. خلیل وایي ټولنیزې رسنۍ او نورې رسنۍ مهمې دي او ډېر کار کوي، خو د ده په خبره د حالاتو سم انځور نه وړاندې کول کېږي. دی د خپل دلیل تشریح لپاره د پخوانی مشر ډاکټر نجیب الله د دور مثال ورکوي.
چې کوم جنگ په سنگرونو کې روان ده، تر هغه زیات ده روان ده، په فیسبوک کې روان ده، په سوشل میډیا کې روان ده، په ریډیو باندې کې روان، په ټلویزیون کې روان ده. مثلا تاسو یو مثال درکولای شم، د ډاکټر نجیب په حکومت کې تر دې ډېر بد حال و. هلته ښارونه عملا معاصره وو، ولایتونه لکه خوست کنه ملشي وو، او بیا هم خلکو یو امید لرلو، ځکه چې یو ملي ټي وي وو. هغسې یو ماښام کې وطني ترانې سندرې نشرېدلې، خلکو ته به روحیه ورکوله، مورال به ورکوو. نو هغه وخت کې خلکو تعلیم هم کوو، ولا په هماغه جنګ کې هماغه سخت شرایطو کې خلکو تعلیم هم کوو، کار هم کوو، زحمت نشته او وطن نه دفاع هم کوله. که یوې خوانه د بیان ازادي ته ګټه رسولې د رسنیو، له بله خوانه دغسې مشکلات هم پیدا کړي. خلک یې ګنګس کړي دي، بېخي نه پوهېږي چې چېرته روان دي او چېرته ځي. نو دکې د رسنیو نقش ډېر مهم ده.
خلیل خپله خبره پر وړاندې بیا یو وایي، په افغانستان کې رسنۍ د امنی او د ملي والی حکومت مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرونه ورکوي، باسونه کوي، خو ډېر داسې مثبت خبرونه چې د افغانستان د پرمختګ ښکارندوی کوي هغو ته زیات ځای نه ورکوي. د په وروستیو کې له چین د تاجکستان له لارې افغانستان ته د مال وړونکي اورګاډي ورتګ مثال ورکوي او وایي دا چې ډېر لوی خبر وو، افغاني رسنۍ ورته زیاته توجه ورنکړه.
مزار ته اورګاډي دا د افغانستان په ترانسپورت کې یو انقلاب ګڼل کیږي، د تجارت کې انقلاب ګڼل کېږي. او تا دا چې زمونږ پاکستان باندې بېخي هغه تکیه کموي، مونږ اوس هغه افغانستان کې نه یو. خو دغه رسم یو مثبت خبر چې دا هغه رسنۍ نه راخلي، ځکه نه راخلي چې رسنۍ زمونږ د خلکو نه دي. رسنۍ خو په ملي رسنۍ، هغه ملي رسنۍ په دې معنی چې هغه د افغانستان خپله یو تاجر هغه رسنۍ باندې سرمایه گذاری کړي، هغه باندې پانګه بنده کړي، او هغه باندې یو رسنۍ جوړ کړي، او هغه رسنۍ د چپسو پیسې ورکړي، اعلان ورکړي، هغه باید د افغانستان یو کمپنی ورکړي، یو شرکت ورته اعلان ورکړي، او په هغه اعلانونو باندې کمپنی وچلېږي. نو زمونږ رسنۍ ته اکثره پیسې له بهر نه راځي. دا لنډ ورته وایم، په افغانستان کې د بې اتفاقۍ لپاره ښې پیمانه پیسې شته، دا روانې دي، او د خلکو د اتحاد لپاره د بودیجه ستنه پیسې شته.
نو آیا د دې ډول تبلیغاتي جګړې پر وړاندې د افغانستان جمهوریت پلویو ډلو فکری مبارزه کړې او کنه؟ په کابل کې د سیاسي چارو پوه حسیب شینواری وایي فکری مبارزه هغه وخت کېدای شي چې حکومت عملا څه وښيي. دا د پاند افغانستان ډیموکراتیک نظام نه وای دی، نو ځکه یې پوره ګټې خلکو ته نه دي رسیدلي او د خلکو تمې لا نه دي پوره شوي.
فکری مبارزه هغه وخت ډېره اغېزمنه تمامېدای شي چې کله په عملي ډګر کې مونږ د دې نظام او د دې سیستم نه مثبتې ګټې میراث کوي، چې خلکو په ژوند کې تغییر راوستلی شي. هغه وخت مونږ ادعا کولی شو چې دا یو تر ټولو ښه نظام دی. نو فکری مبارزین خپل کار کوي، لګیا دي، هغوی دلایل وایي. خو ستونزه ما وختي ویل چې دا چې دا دې سیستم ورته پورې یا دې نظام ورته پورې هغه توقعات د خلکو نه دي پوره کړي. نو که فکری مبارزه هر څومره پیاوړي وي، تر څو چې په عملي ډګر کې دې نظام او دې سیستم څخه خلکو مثبتې ګټې نه وي لیدلي، هیڅ وخت به په فکري مبارزه کې باور ونه کړي، نه به د خلکو چې فکري مبارزه کې دا خبره باوري کړي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور له دې دلیل سره اختلاف کوي او وایي ولس باید پر ډیموکراسۍ او د افغانستان پر اوسني نظام بې باور نشي او نه هیله نشي.
دی وای حکومتداری ډیر وخت غواړي. د فکور په اند پر ډیموکراټیک حکومتي نظام او د دې د کار ارزونې لپاره ولس پوهاوی ته اړتیا لري. دی وای خو د دې دا مطلب نه دی چې ګواکې د افغانستان په سیاسي مشرتابه کې ستونزې نشته. دی په دې ستونزو کې اداري فساد یا درغلي تر ټولو لویه هغه بولي.
کار او پروژې او د فساد د منځولل شو حکومتداری وخت غواړي. صورت کې په فساد کې خپل دغه سیاسي چې ولس کاندید کړي دی رایې ورکوي هغه سهم لري. طبیعي ده چې دغه ملګري د رایې ورکړې وه فاسد نه دي، مقابل طرف والا فاسد دي. نو دا یو تربیه هم یو روزنه پوهنه هم غواړي چې په ډیموکراسي د افغانستان خلک په عمل کې پوه شي او تر اوسه دغه ستونزې موږ لرو ځکه د خلکو توقعات لوړ دي. حکومت تشریح کولی نشي او په خپل هم د دوی د ناغیړیو او ستونزو او اختلافاتو نتیجه هم داسي چې حکومت پر یوه خوا روان وي ولس پر بله خوا روان.
نو که دا ومنل شي چې د افغانستان ولس ښایي پر وسني حکومتي نظام بې باوره شوی وي، نو آیا له دې څخه د ښه نظام بدیل لري؟ آیا د متبادل په اړه فکر کړی دی او که څنګه؟ حسیب شینواری وایي ولس د متبادل په اړه هیڅ فکر نه دی کړی. دی ګڼي چې که ولس بې باوره شوی وي بیا هم وسنی نظام تر ټولو غوره بولي. دی زیاتوي اصلا د بدیل خبرې دښمن کوي او دا چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر ضد فکري او جنګي کمپین روان دی.
په افغانستان کې مونږ وایو چې آیا خلکو په بدیل فکر کړی دی؟ دا مونږ شو له چې خو ټول خلکو په بدیل فکر کړی چې د نظام بدیل شي. خو دلته څنګه په افغانستان کې یو دا چې د ډیموکراسۍ خلاف به کوي کمپاین روان دی، یو دلی یو فکری تحریک چې د نظام خلاف روان دی، هم فکری کار کوي او هم حربي یا جنګي دګر کې د حکومت سره مخامخ دی. دا هغوی ادعا دا ده چې دا یو ښه نظام نه دی او دا د خلکو د پاره د ژوند ښه مدمینه نه شي رسایدوله. نو خود دا خپله خلکو د پاره یو دغش ته دی که خلک لږ د دې خلاف د دې نظام په بدیل فکر کوي نو دستي تیار هلته کمپاین روان دی. هغو ورته وایي چې مونږ چې درته وړاندې کوي دغه تر ټولو ښه نظام دی. نو دلته ستره ویره زموږ همدا ده چې د خلکو د خپل ځان د خپلو اړتیاو په لیدو کې داسې یو نظام یو بدیل فکر نه دی کړی بلکې دښمن لګیا دی خلکو رضا تبلیغ کوي او خلکو رضا پوهاوی ورکوي چې دا روان نظام چې دی دا د دې هېواد په ګټه نه دی. دا نشي کولی چې خلکو ته یو ښه ژوند برابر کړی شي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور زیاتوي انسان تر اوسه له ډیموکراسۍ څخه بهتر حکومتي نظام نه دی جوړ کړی.
حتی مشهور خبره ده چې بشر تر اوسه یو نظام تجربه کړی چې ډیموکراسي د چندانې نظام نه دی خو تر دې بهتره نسبه. دغه نظام چې په قانون یا اساسي کې پیشګیری شوی او دنیا مرسته ورسره وکړه موږ یې باید عملا څوارلس کاله تجربه کوو. قطعا تر دې بل الټرناتیو شته نه. خو که دا سم عملي شي قانون تطبیق شي او موږ ځانو سره عیار کړو.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي په افغانستان کې د اوسني حکومتي نظام بدیل نشته. دی وایي یوازینی بدیل یې ترهګري، وسلوالي او ناامني ده. خلیل وایي د افغانستان د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې د حکومت ړنګېدل انارکی یا انارشي پیدا کوي. دی په دې لړ کې د شام او یمن مثال ورکوي او وایي ولس باید په هر صورت د افغانستان د وسنی ډیموکراټیک حکومت ملاتړ وکړي.
د حکومت په مقابل کې چې کوم بدیل موجود د نو هغه پرستان دي ډلې دي په خپل سره ډلې دي نور ډلې دي نو هغه چور او چپاول چې په خوا کې د او هغه تاریخ چې موږ مخکې پروت ده او دینه علاوه دا اوس تازه تاریخ چې د نړۍ موږ مخکې پروت ده سوریه ده یمن ده دغه ملکونه دي هلته حکومتونه او نظامونه باندې خلکو باور ونکړ او باور ختم شو او بالاخره هلته کورنۍ جګړې ون افتخارونه ټول ړنګ شول نو ډېر جنایتونه وشول. نو هغه وضعیت نه چې سړی وګوري او د افغانستان د کورنۍ جګړو سړی وګوري نو چې په هر حالت کې حکومت دولت چې ده هغه د خپل دولت لرل او د خپل حکومت قوي کول دا تر ټولو غټ ارمان به د هر افغان اوسېږي او دغه ته امید ولري.
شنونکي وایي د افغانستان د وسني حکومتي نظام لاتړ دا معنا نه لري چې ګواکې ولس ته پر حکومت انتقاد نه کوي یا د له حکومت حساب نه غواړي او یا د هم خپل غوښتنې نه کوي. د دوی په اند برعکس په ډیموکراټیک نظام کې حکومتونه باید ولس ته ځواب ورکړي ځکه چې حکومتونه د ولس په رایو یا ووټونو جوړیږي. پوهانو په جمهوریت خپرونه کې موږ ته وویل چې په افغانستان کې ناامنۍ موجودې دي، د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات هم شته، خو د دوی په اند همدا حکومت د ناامنیو پر وړاندې جنګیږي او بل دا چې په حکومتونو او جمهوري حکومتونو کې اختلافات موجود وي. په خپرونه کې ټول پوهان پر دې یو خوله دي چې نه له جمهوری حکومتي نظام څخه ښه نظام شته او نه هم د افغانستان د وسنی نظام بدیل موجود دی. دوی وایي که یوازینی بدیل دی نو بیا د ډلو او وسلوالو واکمنی او جګړې دي چې افغانستان له سیزو راهیسې لیدلې دي او ولس یې نه غواړي. همدا لامل دی چې د شنونکو په وینا ولس باید پر جمهوریت بې باوره نه شي، بلکې د دې په پیاوړي کولو سره د خپلو او د هیواد مشکلاتو حل لارې ولټوي. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.